The Washington DC na The Voice of America Diva Radio Day.
سلامونه او نیکی هیلی قدرمن اوریدونکو او لیدونکو د ډیوا رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو. په دې خبرونه کې تاسو ته یو شمېر راپورونه او موضوعات لرو، خو لاول هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان پولي تنزدې د پاکستان قبایلي سیمو لپاره په قانوني اصلاحاتو د مولانا فضل الرحمن د نیوکو برسیره نن هم پارلمان کې خبرې سوي دي.
اخوا د پاکستان د پلټونو اداره اف ای ای وایي چې تیر کال د ایران په لاره اروپایي هیوادونو ته تلونکي 9000 پاکستانیان ایرانی چارواکو نیولي دي او پاکستان ته یې بیرته سپارلي دي.
او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وایي د اختیار لري چې پټ معلومات وغواړي نو له چا سره یې شریکي. په نوموړي له پرون راهیسې تور دی چې له روسي چارواکو سره د داعش په اړه ځینې پټ او مهم معلومات شریک کړي دي.
دا او یو شمېر نور موضوعات او راپورونه لرو، تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو، موږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه ته واشنگتن ډی سی څخه غوږی استا وړاندې کوم کې یو ځان سره احمد کاکړ او لمه سره منزه شهید. او لمړی راپور لرو هم له پاکستان څخه چې د پاکستان قومي اسمبلی په قبایلی سیمو کې د سیاسي او قانوني اصلاحاتو د ستري محکمې او عالی محکمې د اختیار غزولو لپاره دوه قانونونه د سرحدونو او قبایلی چارو کمیټې ته سپارل دي. او هم په دې باندې بحث دی. دا وخت له اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبريال پیر ویلای شاه لمر سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. ستړي مسي پیر ویلای شاه صاحب، او په خیر علي.
مننه کاکړ صاحب،
ډیره مننه. دغه قانونونه چې قومي اسمبلی ته وړاندې سوي دي او بیا یې د سرحدونو او قبایلو چارو کمیټې ته سپارلي، په دې د دې کمیټې نن غونډه شوی و کډارت وایي چې څه پرمختګ شوی هم د دې قانونونو په اړه.
کاکر صاحب، دا پرون چې کله قومي اسمبلی ته وړاندې کړل شو نو په دې باندې اختلافات رامنځته شوي وو په قومي اسمبلی کې، او خاص کار په حکومتي ګوند کې چې کوم جمعیت العلماء اسلام فیډل را دغه مشر پر ډېر اعتراضات کړو، نو دغه وروسته بیا دا معاملې سپارل شي. و نن یو ځانګړې غونډه شوې ده د ریاستي چارو قائمه کمیټې، په دې کې قبایلی غړوم غډون کړه دي او نور د نورو سیاسي ګوندونو غړوم غډون کړه دي. کاکل صاحب، د اتفاق رائے پیدا کول لپاره دا غونډه را بلل شي، او نننې دوی ته ریواج اکټ باندې د دوینن بحث او چې پر ریواج اکټ باندې دومبې سه اتفاق جوړ شي د ممبرانو په منځ کې. خصوصي شی بیړوان دي زمون خبرو شوې ده د قبایلی د شمالي وزیرستان نه چې کوم قومي سمله غړ دی د نذیر خان سره څوک چې په دغه غونډه کې موجود وو، او نذیر خان مونږ ته دا ویلو چې زمونږ دغه غونډه چې د بې نتیجې ختمه شوې ده، ځکه چې د ډیرو ممبرانو په د بیلبل ممبرانو په بیلبل اعتراضات او پر ریواج اکټ باندې نو بیا فیصله دا شوې ده چې دوی ته د ریواج اکټ کاپیانه ورکړي دي چې کوم مجوزه مسوده ده، او دوی ته ویلي دي یعنی ټول ممبرانو ته چې تاسو سوال خپل اعتراضات چي دي هغه تاسو په لیکلو کې مونږ ترا کې سوال به دغه غونډه بیا کیږي. نن په درجه کې سپر مختګ نه دي شوی، او دغه نن ریواج اکټ په حق لچې دي د پاکستان پارلماني غړو چي دي باغی کې سو اتفاق لا فلال منستنه راغلي. کاکل سي،
او کوم غوندونه چې ور باندې اعتراض لري، آیا د هغه غوندونو نمائندگان هم د غونډې تور غوښتل سوي او که څنګه؟
جی بالکل کاکل صاحب، دې کې د پختونخوا ملي او عامه ګوند عثمان عبدالقهار ودان ته بلنه ورکړل شوې، او دغه شانتي په دې کې د پیپلز پارټي نمائنده موجود او په دې کې چې د جماعت اسلامي نمائنده موجود او د جمعیت العلماء اسلام فیډل چې کوم لوی مخالف ته موجوده شکل کې دغه اصلاحات او نو د هغه چې کوم د قومي سملې غړ د جمال الدین هغه په خپل دغه کمیټې مشروالي کول، او دې کې بل خبره چې کوم مخه تراغله دغه دا چې کله بیفینګ ورکول د ریاستي چارو وفاقي وزیر پر ریواج اکټ باندې نو په هغه باندې په هغه موقعه مخالفو ګوندونو هم تکونه کړی دي چې حکومت سنجیدګي په وخت د خولې زکه دا معاملې د دې تر اور رسیدو، او بیا په جواب کې عبدالقادر بلوچ وفاقي وزیر د ریاستي چارو هغه الزام په پارلماني غړو لګول دي چې پارلماني غړو دا سره وي خپل کړی دا چې په اخره کې ان اجازه بلونه منظوریدو والدینو دی پکې داسې معاملې راپورته کوي چې په دې کې خندان مخه پرازی. کاکل صاحب،
ډیره مننه پیر ولای شاه صاحب او کور ودان
مهرباني.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو، تاسو د ډی وی رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږی او وینئ. تاسو د پیر ولای شاه صاحب څخه دغه خبرې او تفصیلات واوریدل کوم چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په تړاو وي. همداشان زموږ همکار نوشروان قلندر د ځینو کارپوهانو سره خبرې اترې کړې دي او په همدې تړاو یې تاسو ته معلومات راغونډ کړي دي چې هغوی څه نظر لري چې آیا قبایلي سیمو کې کوم اصلاحات راتلونکي دي، هغه به د قبایلي سیمو د خلکو او د ولس په ګټه تمام شي او که په زیان. په دې کې یو تن کارپوه ښاغلی لطیف افریدی ویلي دي چې دا د قبایلي سیمو د خلکو او د ولس سره او د هغوی د حق سره یو ناروا کار دی چې دغه اصلاحات راولي او رواج اکت پکې بیا ځای پر ځای کیږي. نور تفصیل څه دی دغه ټول تاسو د هغوی د خولې څخه واورئ.
پرون په پارلیمان کې دوه مسودې چې کوم دي هغه وړاندې کړي شوې دي. یو په د پاکستان په آئین کې د ترمیم په خاطر باندې د قانون وزیر مسوده وړاندې کړې ده چې مقصد یې دا دی چې د پاکستان پارلیمان ته دا اختیار حاصل شي چې د قبایلو په حواله سره چې کوم قانون سازي ده هغه کولی شي. دویمه مسوده د سیفران وزارت چې قبایلی سیمو د چارو په اړه باندې کوم وزارت دی هغې دغه مسوده وړاندې کړې ده. هغې ته رواج ایکټ وي. رواج ایکټ د لاندې د قبایلی سیمو کې چې کوم د های کورټ او د سپریم کورټ چې کوم عدالتي نظام دی هغه به وغځول شي قبایلی سیمو ته. موږ سره رحیم شاه افریدی صاحب د وکیلانو مشر دی د قبایلی سیمو، هغې سره تحفظات هم لري په دې باندې.
خبر ادا چې شکوک او شبهات خو پکې ډېر زیات دي او هغه خو دا سیدي چې ګوره ججز لکه دي چې کوم سیول ججز دي دلته پوینټ کول غواړي نو هغه اختیار فیډرل ګورنمنت ځان سره ساتلی. بالکل په دې کې دی های کورټ سپریم کورټ او پروینشل ګورنمنت بالکل اګنور کړی دی. حالانکه دا فیډرل ګورنمنت اختیار نه دی نه په کار دی چې وی نه په یو صوبه کې داسې دی کنه، نو فیډرل ګورنمنت سره ټول اختیار ساتلی د جج اپوینټمنت. بل دا چې کوم ډیر زیات ضروری خبره ده موږ ته په ډیر زیات ماته په تشویش دی، هغه دا چې ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج باندې دی بالکل خاموش دي چې هغه به څه شي د دې دا مطلب چې هغه دی نه ساتي هغه چوکۍ او هغه اختیار زما خیال دا سره چې دی بیا پولیټیکل ته ورکړي. نو چې پولیټیکل سره د ایگزیکټیو پاور نه او د جوډیشری پاور نه نو بیا خپل زمونږ جد و جهد او د منډې تر لږه خو ټولې وبو یو وړلې نو دی بیا ټول اختیار پولیټیکل ایجنټ سره ساتي، ایگزیکټیو پاور مغه سره ساتي، ډیسټریکټ مجسټریټ اختیار هم پولیټیکل ایجنټ سره دی او چې سیشن جج ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج په دې ریواج اکټ کې سره ذکر نشته. دا مطلب دی چې هغه اختیار هم بیا غسرې
چې کوم وکیل دی د های کورټ سپریم کورټ عبد اللطیف افریدی صاحب تاسو سو وایي دا به یو صحیح عدالتي نظام وي چې انصاف به ورکړي شي؟
دا بالکل دا نیمګړې دی. دا که رواج دی نو رواج دی. ما د شهاب الدین خان سره خبرې وکړې، هغه د اف سی آر اتمه دفعه او یو لسمه دفعه چې د هغې مطابق به رواج کې فیصله کیږي که نه. دا ادا تیتر او ادا بټیر غوندې خبره شوه چې دا نه رواجی سید نظام شو او نه عدالتی نظام شو. دا چې تر څو پورې یو باقاعده نظام نه وي چې دا سیول جج وي، دا هغې د پاسه سیشن جج وي او دا سیشن جج د پاسه بیا های کورټ وي. دوی خو وایي چې په رواج اکټ کې موږ های کورټ او سپریم کورټ ته اختیار ورکړی دی که نه. دا خو به په آئین کې چې کوم ترمیم دی چې دا د آرټیکل 228 هغه او زیلی وو په دفعه چې کومه ده چې تر څو پورې ځان نه یو ایکس پاس نه شي او په هغې باندې دا دفعه د منځه یو نه شي او ختمه نه شي نو د های کورټ او سپریم کورټ اختیار هم هلته نه شي غځېدلی. دوی داسې کار کړی دی چې د وزیر قانون چې کوم دی هغه د پاین کې د ترمیم دغه پیش کړی دی. خو د آئین کې د ترمیم والا سلسله هم دوی په آرټیکل 1 کې چې کومه ده زما معلومات دا دي چې په آرټیکل 1 کې دوی دا ولټل چې په آرټیکل 1 کې بدلون رانه شي. هلته کې لیکلي دي چې د پاکستان په ځمکو کې یا د ټریټریز کې په دې کې به فلانې 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 او فاټه هم پکې شامل وي چې تر څو پورې آرټیکل 1 کې ترمیم ونه شي. یو آرټیکل 247 او 246 کې ترمیم ونه شي نو زه نه پوهېږم چې دا ترمیم به څنګه مکمل شي. دوی خو صرف په 206 کې ترمیم تجویز کړی باندې دي.
ډېره مننه.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون دی ګلاو کډر منور دم کوز مرده وی پانی پته دا voanews.com/jiwa او وسه هم لکه څنګه چې تاسو له پیر ولای شاز خو اوریدل او بیا هم د کارپوهانو خبري اوریدل. د پاکستان قومي اسمبلی په قبایلی سیمو کې د سیاسي او قانوني اصلاحاتو او هلته د ستري محکمې او د عالی محکمې د اختیار غزولو لپاره دوه قانونونه قومي اسمبلی ته وړاندې کړی دي او هم دغه قانونونه بیا د قبایلی چارو او د سردي چارو کمیټې ته سپارل شوی دي چې نور غور باندې وکړي. خو ځینې سیاسي ګوندونه د دې مخالفت کوي. په دې اړه له موږ سره دا وخت زموږ همکار پیر زبر شاه په سټوډیو کې سره موجود دی. له هغه څخه به نور حال اخلو. ستړي مسې پیر زبر شاه، سبا په خیر علي.
په خیر.
مننه. دغه سیاسي ګوندونه چې اختلاف لري هم له دغه قانونونو څخه، هغه اختلاف څه دی او نور څه داسې سیاسي اختلاف هم په دغه قانونونو باندې ستا او کنه؟
دغه دوه خبرې وې چې کوم خلکو مطالبه وا چې کوم سیاسي زیات سیاسي ګوندونه دي او دا غواړي چې فاټه د خیبر پختونخوا سره د شامل سي او صوبې حصہ د جوړ سي او چې کوم قانونونه دي کوم انتظام دا هغه د ټول صوبې والا سي. خو دا چې کوم اوس عدالت دا کوم اسمبلی ته کوم بلونه پیش کړی دي دغه شی د خیبر پختونخوا سره شاملولو هیڅ کیسه نسته. په دغه شی دی ریواج اکټ ورته وایي هغه کیسه کړی ده او چې کوم ریفارمز دي اصلاحات بنیادی چې کوم مخالفین دي هغه که آیا خیبر پختونخوا سره شاملول دي یا که نور چې کوم ریواج اکټ ته په هغه شی موږ ګورو. د ریواج اکټ خو ټول چې څومره سیاسي غوندونه دي په قبایلو شي آل فاټا چې کوم پولیټیکل الائنس ته هغوی مخالفت کړی ده او دین علاوه جی یو آی چې کوم جمعیت پارټي د فضل رحمان والا هغوی مخالفت کوي لګیا دي او خیبر ملي عوامي پارټي چې کوم د پښتونخوا محمود خان چکزای والا هغه هم مخالفت کوي او دا داسې پارټیان دي چې دوی په حکومت شي شامل دي. نو دوی خبره وزن لري او دوی هغه سیاسي قوت هسته ور سره او وټونه هسته چې دا شای هکی. خو اوس په موږ دلته چې کوم استي خبره ده هغه د بلونه ده او دا ریواج اکټ ده. ریواج اکټ یو داسې دوی قانون هغه کوي انوم نسرم پته چې ریواج دوی وایي چې خلک قبایل خلک خپل زاړه طریقې سره خپل ژوند ته راول غواړي خو ور سره چې کوم قانوني نظام ده هغه شی عدالت ده هغه شی وکیل ده اغه حق یې ورکی لګیا دي. خو چې موږ صحیح وګورو نو د ښه بنیادی چې کومې خبرې دي اخښه لکه اخښه مخالفت ډیر ده ولې چې کوم خلکو غشتل خلکو اغه دا و چې اوسته وشي ریفارمز خیبر پختونخوا سره د شامل سي او چې کوم اصلاحات دي د اوس نافذ شي. خو موږ دلته ګورو چې دا اصلاحات دوی وایي چې 15 کال شي به نافذ کیږي. دغه دا چې خیبر پښتونخوا سره شاملولو ای ذکر نسته پکشه بل دغه آئینی خبرې دي زنه چې کوم په آئین سره په تضاد شي دي او چې کوم دی وایي چې خلکو په خواهشات مطابق دي خو خلکو خواهشات مطابق نه دی هغه او چې کوم زاړه سیستمونه دي هغه راغونډ کړی دي یو بل جامع ور کړی دا اوس دی فایز مثال ورک چې دی وایي چې عدالت په اوري وی او اخته به حق وی خو عدالت چې کوم تکراری ده هغه به بیا وفاق کوي نو هغه سبب یې نسی کولای. دا سپریم کورټ یا های کورټ کار ده نو هغه نو دغه ډېرې داسې کیسې دي چې کومه کلیر نه دي او دغه باندې به اختلاف زیاتېږي او چې کوم قبایل شي پولیټیکل پارټیانه دي که مرکز شي فرض کاغوي دا پیش کړل لکه مسلم لیگ نواز دا حکومت دا دوی دا بل پیش کړای دا خو چې کوم قبایل شه دوی نمائندگی دي اسمبلی شه یا عام پولیټیکل ورکران دي هغه دي مخالفت کوي لګیا دي
او پیرزبر شاه صاحب لتیر یو سل او شپاره سکلونو څخه د اف سی ار قانون هلته په قبایلی سیمو کې عملی دي او کچیر هم دغه قانون بدل نسی او په دې کې اصلاحات ونسی او د یوشتمې پیړۍ سره برابر نسی نو بیا وسوي
نو بیا خو وګوره موږ ولیدل چې دا ونسول دومره وخت پورې نو موږ حالات ولیدل چې په قبایل سیمو شه ترګری راغله قبایل سیمه ډیر په شا پاتې سول نه سکولونه سته نه هسپتالونه سته نه روډونه سته دغه نه علاوه په تعلیم سره ډیر چرته پاتې سول لکه ته ګورې هغه بالکل دنیا نه ډیر چرته اورې عدالتونه نسته بنیادی بشري حقوقونه نسته خلکو ته نو خلک دا غواړي خلک وایي چې اوس ته دی پاکستان سره باقاعده ملاو سي او اخته دا حق ملاو وي چې کوم نور پاکستانیانو ته ملاو د قانوني او آئینی نو چې دا نه کې ورنو الریډي پښتانه یو قسم خوشاله نه دي پاکستان نه او قبایلی سیمو شمو ژولې دلته دلته ډیره تباہی وسو ډیر مرګ ژوبله وسو خلکو کورونه وران کړ په دا اپریشن
پر بازارونه چې هغه له خاورو سره
کاروبارونه هر یو شای غسول او صفرس کې دا ریفارمز اوس دوی نه کوي او ریفارمز شیب مسله خالی حکومت نه ده په قبایلو سیمو شه فوج ډیر زیات لاس ده فوج وایي چې قومي سلامتی ده قومي سلامتی مشته پتل نه کیږي دوی قومي سلامتی چشته وای خو په اخ په نوم باندې دوی ریفارمز نه کوي لګیا دي او ما سرنګ اول وې چې دوی بیا 15 کال ټایم ورکړای دا نو 15 کال شې اوس قبایل په دغه ټایم راغوند دي دوی اوس هم پاکستانیان دي او خپل حقونه غواړي پاکستان که فرض کده اوس ور نکړل دا هم دا سټیټس کوې وساتله نو چې خلکو شې کوم هغه محرومي احساس تا هغه به زیاتېږي او اخشه بیا داسې خلک چې کوم پاکستان په حق شې نه دي اگر راتلای سي او د خلکو همدردیان اخستلای شي کوم پاکستان پر بیا خبره نه وي خو اوس په کار ده چې پاکستان قبایل هه انسانان وګڼي او دوی هو یو خپل پاکستان سره یو ګډ کې چې څنګه نور علاقې پاکستان د قانون او آئین حصہ ده
ډیره مننه پیرزبر شاه صاحب او کور ودان
ډیره مننه
قدر من اوریدونکو له ډیو ریډیو سره اوسئ
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوا بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونيري سره واوري
ګرانو خضر من اوریدونکو او لیدونکو د جیوار رادیو تلویزیون خبری خبرونه لا دوام لري نو راپورونه هم لرو تاسو به په خبرونه کې وړاندې کوو نړیوال راپورونه هم لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو د خبرونه پر مهال خو دا مهال یو بل راپور هم لرو د قبایلی سیمو په تړه او چې تاسو هم په ایګي قبایلی سیمو کې چې کوم عملیات روان و ضرب از یا همداشان نور پوزي عملیات د هغې لپاره ډیرو خلکو خپل کورونه پرې خوست او په لکاو داسې خلک وو چې هغوی د خپلو کورونو څخه ستانه شوه د باجوړ ایجنسی یا د باجوړ سیمې خلک هم بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي خو هغوی دغه فریادونه کوي او د حکومت څخه غوښتنه کوي چې ولې دوی د دوی وران شوي کورونه بیرته نه دي جوړ کړي او دوی سره چې کومې وعدې کړې وې ژمنې کړې وې هغه یې نه دي ترسره کړي په دې تړاو تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي عرفان الله جان په خپل راپور کې
د افغانستان پولی تا څیرمه پرته د پاکستان د قبایلی سیمې باجوړ ایجنسی دلویسم هاشم او غونډو اوسیدونکو وای کڅه هم حکومت په دې یاد شو سیمو کې د بیا ودانی کارونه اعلان کړی دي خو لا تر اوسه پورې په کوم عمل نه دی شوی دوی د ډیو رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې جدید دور کې اوس هم دوی د بنیادی سہولتونو نه محروم دي او دوه کال وړاندې خپل سیمو ته واپس راغلي دي خو تر دمګړې پورې وسره هغه سہولتونو نه محروم دي او دوه کال وړاندې خپل خپل سیمو ته واپس راغلي دي. خطر دمګړې پوري وسره هغه ځمني پوره نکړې شوې د کومو چې وسره حکومت وادي کړوي. په دې اړه د باجوړ ایجنسی اوسیدونکو وګړي ډیو راډیو ته صدا سي ویل
حکومت ډی پی سکه مې وادي کړوي ناغایو وادم تر اوسه پورې سر ته ونر سي دا ځکه جدل تکم خلک رالو نه سړکونه شته نه سپتال نشته دي او نو وبشته ټول هغه بنیادی چې کوم دغه خلکو ته ډیر سخت تکلیف دي اخر دا خلک بس کوي دا خلکو په واده باندې راغلي دلته او دلته چې کوم خلک رالو دا هو هیڅ نظام او دغه نشته خلک ټول مایوس دي جی هیڅ مسله د خلکو حل نشول
د سیمه یو بل اوسیدونکو دیو راډیو ته ویل چې د بدامنې لوجي کورونه وړان وېجال دي حکومت به سره هیڅ قسم امداد نه وکړي دی وايي
کله با جوړ ته د جلوزو د کوم موافقه سره لزم حکومت دا وعده کړی و چې تاسو له موږ ارڅ برابر دي ارڅ بل در کو دلته چې موږ رالو زمون کورونه دغه وران جوړ پراتري مخکنه چې څنګه واغن به انتهایی وران پراتري کیان خراب شوی دی وبنشت دي د سکول د وبو دغه نشته ماشومان چې دي بجلی نه خاصې به با جوړ کې نشته موږ د غاډول شته دي نو ماشومان چې دي ماشو ټول و چې چلی سکولونه دغه سې دي کمې وادي چې را سکر وي نو بس یو مر سره په خپل واده باندې برابر لکه حکومت چې دي نو لا نه لري
د باجوړ ایجنسی سینیټر هدایت الله خان ډیو راډیو ته وویل چې په دغه یاد شو سیمو کې د سړکونو د ډګویرو ټینډر روان دي او ډیر ځر به کار شروع شي دی وايي
باجوړ کې خو فلال ټینډر روان دي تقریبا وسره روان وخت کې د 30 نور سولر ایگزیسټنګ ډګویلې او 20 نوې دا به روان دي د سړکونو ټینډر وشو د تنګي ګړیګال روډ ټینډر وشو د مخیر روډ ټینډر وشو
د سیمه اولس د حکومت ته مختره کړی دا چې دوی سره شوی وعده دي زرته زره پوره کړی شي چې دوی په سیمه کې خپل د ژوند حالې ځلی یو ځل بیا روانې کړي ایرپان الله جان وایس اپ امریکا ډیو راډیو باجوړی
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او ریډلی شئ د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com د ټویټر آی ډی ده @voadiva
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کترمن اوریدونکو دا وخت د خبرونه تاسو په فیسبوک باندې په ژوندۍ باندې لیدلی سي facebook.com/voadiva او اوس هم یو بل راپور ولور تاسو په امرا ګرځو چې د بخښنې نړیوالې ادارې ویلې دي چې یو داسې نړیوال کمپاین به چلوي چې په هغه کې د بشري حقوقو د وځي د شکولو لپاره په د ملګری ملتونو په غړي هیوادونو باندې فشار زیات کی دغه اداره وایي چې په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو وضع لا نور خراب شوی ده. منزه شهید نور تفصیل په دې ریپورت کې راکوي.
د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنستي انټرنیشنل د بشري حقوقو فعالینو د دفاع په وړاندې یو کمپاین پیل کړی دی. په نړیواله کچه د بشري حقوقو فعالینو سره د تشدد او زیاتۍ پیښې زیاتې شوې دي. دغه اداره باور لري چې په دې کمپاین به د نړۍ هیوادونه د بشري حقوقو خوندي ساتلو لپاره د ملګرو ملتونو سره شوې لوزنامې باندې عمل وکړي. شمیرې ښایي چې کال 2014 کې د بشري حقوقو 201 فعالین وژل شوي دي، کوم چې کال 2015 کې 155 کسان وو. د دغه ادارې چارواکي ګوادالوپ مارینګو وایي
ان د کرنت کانټیکست اف اس ورسس دیم اف
په اوسنی حالات کې زه دا وایم چې دا په بشري حقوقو مخامخ بریدونه دي او په چارواکو غوښکو چې د دغه بریدونو مخنیوي وکړي.
د بخښنې نړیواله اداره وایي په روسیه کې د بشري حقوقو د فعالینو زورونه او په غیر دولتي سازمانونو بندیزونه لا ګړندي شوي دي او مخکې زیاتېږي دي. روانه میاشت په روسیه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد د بشري حقوقو فعالینو احتجاجونه د هغوی په بندي کېدو او نیولو پای ته ورسېدل.
حکومت زموږ په ضد سخت مقاومت کوي او د روسیې قانون دا ښایي چې د هیڅ وړ نه دی.
د بخښنې نړیواله اداره وایي چې همداراز هنګری هم د روسیې حکومت څخه ځینې قانونونه کاپی کوي.
هنګری هم غواړي چې داسې یو بل جوړ کړي کوم چې د روسیې حکومت لري او په ځینې غیر دولتي ادارو او د بیان ازادۍ باندې بندیزونه ولګوي. دا بل به هنګری کې د بشري حقوقو د ګواښ سره مخ کړي.
د ترکیه حکومت هم په دې تورن بلل کیږي چې د تیر کال ناکامې کودتا په تور یې په زرګونو فعالین یا خو له خپلو دندو ګوښه کړي دي او یا یې هم نیولی دي. همداراز په ځینې نورو هیوادونو کې د بشري حقونو فعالین یې د آنلاین وسیلو څخه د خپلو کمپاینونو د کارولو لپاره نیولی دي. امنیسټي انټرنیشنل هیله څرګندوي چې د دوی کمپاین به د بشري حقونو او د فعالینو په وړاندې د زور زیاتي په لور د نړۍ پام راوګرځوي.
دیوا رادیو دا که واری چی ایمیل را لگی نو زمگا پتا دادا divaradio@voanews.com زمگا ایمیل پتا و دا سلیکی deewaradio@voanews.com چی دا سبه لیکی voanews.com.
گرانو خدرمن اوریدونکو او لیدونکو دا محل زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پاکستان د پارلمان یا د پارلماني غړو او همداشان د هندو لګکیو د شورا مشر داسې یو فورم پرانستی دی چې هغې کې به د زغم په مطبوعاتو بلکې د زغم په تړاو یا په خلکو کې د زغم پیدا کولو لپاره کار کوي. دغه فورم نور څه تفصیلات دي، څه لپاره جوړ شوی دی، دغه ټول تاسره بیا پیر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په پاکستانی معاشره کې کمیدونکو برداشت او زغم د مطبوعاتو او تعلیمي ادارو په ذریعه خورولو لپاره ټالرنت پاکستان میډیا نتورک په نوم یو تنظیم پرانستل سو. د دغه تنظیم مشر پارلماني خړی او په پاکستان کې د هندو فرورلوی مشر ډاکټر رمیش کمار د دغه تنظیم په اړه دی و ریډیو تفایی.
مقصد میرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر صبر، تحمل اور برداشت جو کم ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے اندر،
سما مقصد په پاکستان کې د خلکو ترمنځ هغه زغم او صبر ته وده ورکول دي چې ورځ په ورځ کمیږي. دوی زیاتوي چې هر مذهب د انسانیت، مینې او د یو بل د عزت کولو سبق ورکوي. خو زموږ په معاشره کې د یو بل لپاره زغم ډیر لږ دی. په دې موقع د مذهبونو ترمنځ د هم آهنګۍ او مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف دیو ریډیو ته وایي،
اس کی اشد ضرورت ہے اور نصاب بھی بنیادی چیز ہے اور حکومت اس کے لیے کام کر رہی ہے.
په معاشره کې صبر او زغم سیوا کول لپاره نصاب بنیادی شی دی. حکومت د دې لپاره کار کوي. کامی نصاب ضروری دی چې په ټول هیواد کې یو شان کړی سي. دوی زیاتوي چې دیني مدرسو کې د وفاق المدارس په ذریعه د نصاب بیا کتنه سوې ده او هغه څه د نصاب څخه لرې کړی سوي دي چې پرې اختلاف موجود و. بل اړخ ته مشر جرنالیست متی الله جان دیو ریډیو ته وایي چې تر څو چې په ټولنه کې د آئین او د قانون بالادستی نه وي، تر هغه د خلکو ترمنځ زغم نصیب پیدا کېدی.
زمونږ حکومت او معاشره سره د امریت فوجی حکومتاں ډیر زیاتی کړی دی. فوجی نظام پر دا عدم برداشت دل ته پیدا شوی دی.
دوی زیاتوي چې په کومه ټولنه کې چې ادارې خپل زغم نه کولو تګلاره خپل کړې وي، خلک بې درکه کیږي. پر هغه د ریاستی ادارو لاړه د مذهب د سپکاوي تورونه لګول کیږي. یو ټولې یو کس وژلي خو ریاست پرې خاموشه وي، او نو په داسې حال کې په ریاست او په دغه ټولې کې څه فرق پاتې کیږي؟ په دغه دستوره کې ګډون کوونکي د پېښور توپ پوهنتون طالب علمان فیصل جمشید او امان الدین دیو ریډیو ته وایي،
د زموږ معاشرې کې د برداشت زما په نظر د مذهب کوم پیروکار خلک دي هغو د مذهب غلط تشریح کوي. د یو بل دشمن کړي دي خامخا کې، او چې صحیح معنو کې د مذهب په هغه باندې تاسو خبرې کول غواړئ نو بیا تاسو باندې هغو فتوی ولګي.
چونکې زمونږ تعلیمي چې کوم سیستم دی او کوم زمونږ مذهبي چې کوم مشران دي هغه داسې شی یو دی برداشت نه یا مذهب نه یا تعلیم نه شي جوړ کړی دی چې هغه برداشت یا یو بل سره ښه خبره کول یا ناسته پاسته کول هغه مونږ ډېر ګران کړی دی. دا شی مونږ داسې ټیکو چې زمونږ تعلیمي سلیبس دی هغه ریوای شي او بل لای ټول خطې کې یو ایجوکیشن سیستم لګیا شي نو برداشت کوم خلکو کې پیدا شي او خلک په یو بل سره په خوشحالۍ او په ښه سات کې ټیم ترولی شي.
سیړونکو دا هم وایي چې ټول مذهبونه د برابرۍ، رواداری او زغم سبق ورکوي، او دغه سبق د یو پرامن ټولنې لپاره ډیر ضروری دی چې پکې تعلیمي ادارې، سیاسي مشران، عالمان او مطبوعات اهم کردار لوبولی سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
او کترمن اوریدونکو، وخت سعودي په خبرونه کې نړیوال مطبوعاتو ته کتنه، او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکای صدر ډونالد ترامپ افغانستان ته د نور امریکایي فوج د لیګلو په حق له د خپل جرنیل خواز تر دې دمه پورې اعلان نه دی منذور کړی. د امریکای د تاریخ د ټولو نه اوږد جنگ له د نور فوج لیګلو په دې خبر داوی چې صدر ترامپ په کال 1968 کې د ویتنام د جنگ په بابلا د ریپبلیکن سېنیټر جارج ایکن په نصیحت عملو کې او غدا چې د جنگ غټلو اعلان وکړي او خپیس پکې کړي. نن د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ افغانستان کې د امریکای په جاری جنگ یو ادارتي مضمون لیکلی دی. د مضمون سرخط ته امریکا چری هم افغانستان کی جنگ نشی گٹھلے. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې افغانستان کې د امریکای لوی جرنیل جان نیکلسن د افغانستان په جنگ کې د لارې وستو د پاره نور 15000 فوج غوښته دی. افغان طالبان دا وخت د افغانستان په دومره سیمه قابض دي چې د کال 2001 نه پس په دومره زیاته سیمه چری هم قابض نه وو، او 15000 نه بلکې د 10000 نفره امریکایي فوج په لیګلو هم طالبانو لماتې ورکول ناممکنه ده. د نور فوج افغانستان ته د لیګلو صرف دا مقصد کې دی چې افغان جنگ بغیر د غټلو تود وساتلی شي. واشنگتن پوسټ لیکي چې امریکا د 11 ستمبر د ترهګر حملو وروسته د اوسامه بن لادن د نیوو او القاعده له د زینو ورکولو په سر طالبانو له د سزا ورکولو د پاره افغانستان ته ننوتی وا. خو واشنگتن پوسټ تپوس کوي چې اوس امریکا د سده پاره افغانستان کې پرته ده، ځکه چې اوسامه بن لادن خو وجلې شوی دی، القاعده دانوانه شوی ده، او طالبان بد بد وغلې شوی دي. عام افغانان په لوی شمیر کې قتل شوی دي، نور ډیر زیات جوبل شوی دي، او د خپل کورونو نه بے کور شوی دي. د ملګرو ملتونو پر رپورټونو کې ویلي شوی دي چې تیر کال په جنگ کې د 1200 نه زیات افغانان وجلې شوی او 6,500 بے کور شوی دي. مضمون زیاته چې په افغان جنگ د امریکای تاوان د 1 کرب ډالرونه اوریدلې ده، او دا اوس د دویم عالمی جنگ نه پس امریکای ته د ټولو نه زیات ګران جنگ جوړ شوی دی. په افغان جنگ کې امریکای خپل 2,350 نه زیات فوجیان بیللې دي، او د 20,000 نه زیات جوبل شوی دي. ګارډین اخبار لیکلي دي چې راتلونکو 2 کالو کې به داسې امریکایي فوجیان افغانستان کې جنگيږي چې د 11 ستمبر د پیښو په وخت لا پیدا هم نه وو. واشنگتن پوسټ زیات چې افغانستان د غرونو او د ریګستانونو د دنیا د ټولو نه غریب ملک دی. د افغانستان د ټولو نه نفع بخش پیداوار غیر قانونه اپیم دی. خو د اربونو ډالرو د امداد باوجود افغانستان د غریبو ملکونو په فرس کې د ټولو نه په لاندې نمبر پروت دی. امریکای یقینا چې د بډو رشوتونو د لاسه تار تار ملک ته ډالر او فوج ته وسلې دین کړي دي او تربیت ورکوي، خو بیا هم طالبانو تخپی خوېدلې دي. واشنگتن پوسټ د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې امریکای خپل فوج یو داسې ملک یعنی افغانستان ته لیږلې دي چې د امریکای فوجیان نه خو د افغانانو په جبه پویږي او نه د رسم او رواج، کلتور او د مذهب نه خبر دي. افغانستان د سلطنتونو د قبرستان په نوم یادېږي. افغان ملت په داسې دور کې پیرنګي فوج لا لاندې باندې ماتې ورکړې وي هر کله چې د تاجی برتانیې په حکومت مر نه پریوتو. افغان مجاهدینو په کال 1980 کې د دنیا دا وخت ټولونه مضبوط طاقت شوروی روس د خپل ملک نه په زور اوستو. اوس امریکای له پکار دی چې د ماتې د داغ په خپل تندې د لګیدون وړاندې ځان لا رنگ ورکی او افغانستان نه په حیا کې وزي. صدر ټرمپ باید چې خپل صدارتي مهم کې افغانستان نه د خپل فوج د وستو لوزونه پوره کړي او په افغان جنگ خرچ کیدونکو اربونه ډالر د امریکای په آبادۍ او سوکاله ولګي.
زه چی و خزایم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېګم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانوم کامله خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زہرا شاہ دے زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی زلی کو
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم ز بی بی شیرین يم
ست من اوریدونکو اولیدونکو استاس خډیره مننه کوم چې تر داده مزبن سره په خبرونه کې مالیز د محل غړو یو بل راپور هم تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کو چې د سیمې په تړاو دی او د هغه افغان کډوالو په تړاو دی کوم چې د محل په پاکستان کې امیش دي. راپورونه ښایي چې غیر ريجستره شوی هغه کډوال چې په پاکستان کې پاتې دي هغوی شمیره شپږو لکو ته راښکته شوې ده او ویل کیږي چې حکومت به د هغوی راجستریشن د جولای د میاشتې څخه پیل کړي او هغه کډوال به هم په شپږو میاشتو کې دننه ټول راجستر شي. تاسو ته دغه ټول معلومات او د دې تفصیلات حمیدالله په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په پاکستان کې د افغان پناهګزینو د پاره کمشنر ډاکټر عمران زیب وايي په هیواد کې د افغان ریفیوجیز یا پناهګزینو شمیره اوس تر شپږو لکو راکمه شوې ده او د دوی د رجسټر کولو او نوملیکنې کومه پروژه چې په جولای میاشت کې پیل کیږي په هغې کې د کومک دپاره افغان حکومتي چارواکي پاکستان ته راتلل پیل شوي دي.
وړاندې به موږ یو کمپین چلو ماس انفورمیشن کمپین په هغه کې افغان مهاجر زمونږ دلته چې کمرونه دي هغې به موږ د سینټرو په باره کې او د رجسټریشن پروسس په باره کې به خلک خبرو او بیا دا شی به شروع کیږي په جولای کې او په شپږو میاشتو کې به دا سر ته ورسي. زمونږ اندازه دا ده چې په پاکستان کې تقریبا شپږو لکو نه زیات ان رجسټرډ افغانان دي. نو هغه موږ کوشش کوو چې په دې ایکسرسایز کې موږ کیپچر کړو چې کوم ویریفیکیشن دی چې تصدیق چې دی د افغان سټیزن دا به افغان حکومت په خپله کوي. نو دا لپاره هغه یو سل کسان را لګلی دي پاکستان ته او دا کسانو په هر یو سینټر ناشتي اب افغان تصدیق کوي او موږ به رجسٹر کوو.
ډاکټر عمران زیب وویل د ریفیوجیز په اړه د تګلارې او پالیسۍ دویم غټه برخه د ځنې کډوالو ډلو یعنې زده کوونکو بیمارانو تاجرانو او ټرانسپورټرانو دپاره د نرمو ویزو د پالیسۍ په رڼا کې نوی میکانیزم باید د روژې پستا سمدس پر ځای کړل شي.
وزارت داخله کې په هغه باندې دوه درې مجلسې وشوې او تقریبا عام په خپل فائنلټی ته ورسېده. هغه ولې چې ویزه خو به وزارت داخله ورکوي نو هغه خپل میکانیزمز پروسیجرز په ځای کوي. اوس ولې چې مخکې دا شی وونه نو هغه ځان لپاره هغه پروسیجرز میکانیزم جوړوي او ان شاء الله زما دا خیال دی چې اب موږ تقریبا د روجې نه پس سمدستی اب هم شروع.
په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې یونیسیر استازي اندریکا رتواته اویل د اپریل د میاشتې راځي شل زره افغان کډوال بیرته ستانه شوي دي. خوایي د غیر قانونه او بیکار افغان کډوالو د رجسٹر کولو په اړه د پاکستان او افغانستان همکاري د راتلونکو د لپاره د ستاینې قدم دی او زیاتوي د پاکستان لخوا د اومي پرورې په اعلان شوی پالیسۍ کې د افغان پناهګزینو او ریفیوجیز په اړه په هیواد کې د کامی کچ د قانون جوړولو پریکړه او د سرحدي پولې د انتظام او مینجمنت هم ویل شي او دا ټوله یو جامع پالیسي ده چې په دواړو هیوادونو یو دی.
ګورنمنت پالیسي دټ از اپروود دټ ار فور ایلیمنټس. ون ایلیمنټ از ا فلیکسیبل ویزا ریجیم فور ډیفرنٹ کټګریز اف افغانز، بزنس ویزا، سټوډنټ ویزا، سکیلډ اند ان سکیلډ ویزا. د سیکنډ ایلیمنټ از دی اډاپشن اف ا نېشنل ریفیوجی لا. And the third element, as you mentioned, is the documentation of the undocumented Afghans in Pakistan.
د پاکستان لخوا د غیر قانوني افغان کډوالو د نملیکنې په پروژه د افغانستان حکومت هم ستاینه کړې ده. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون په خبر.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت پاړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کترمن اوریدونکو، اوس هم زو د بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې د تحقیقاتو فدرالي اداره وایي په کال 2014 کې، یعنی په روسش کال، ایرانی چارواکو یو کم 10,000 داسې کډوال ورته سپارلی دي چې په لاقانونه توګه له پاکستان څخه ایران ته تلل او تللي وو، بلکې او بیا د ایران له لارې هڅه کوله چې د ترکیې او یونان لاری اروپا ته ځان ورسی. قدر من اوریدونکو، په دې باره کې پوره تفصیل راکوي حامد سمسور په دې رپورت کې.
په بلوچستان کې د مرکزی حکومت تحقیقاتي اداروي چې د پخوا په پرتله باندې په لاقانونه ډول باندې نورو هیوادو ته د خلکو د تک په تکل کې اضافه شوی ده. د بلوچستان د یپایي مرستیال ډایرکټر سلطان افریدیوی چې تیر کال په 2014 کې هم ایران حکومت و دوی ته پر 0.53 باندې تر 90,000 زیات هغه خلک دوی ته په لاس ورکړل چې دوی په لاقانونه ډول باندې ایران ته داخل شوي وو.
چکوندی دا یونان دا کوشش کئی خو ایران حکومت ونی سی بیمو دا والا کی دا سیما زیتر تا پنجاب سیما دا پا دے که بابل پور دا گجرات دا گجران والا دا منڈی بابا دین دا دے که کی پی کم سیما دا سکر و حیدرآباد پا دے که شامل دا دا زیر تر مزدور خالق دا او زوانان هم دی دا مزدوری دا پرازی او خپل کورون دا پرازی دا رزق پا تلاش بنیزی.
ای پای اف سی، کوست گارد او نور امنیت خوندی ساتونکو ادارو هم ترات نیم زره زیات هغه پاکستانیان نیولې دي چې په لا قانونه ډول باندې ایران ته د داخلي دو کوشش کوي. د ای پای ډایریکټر وی چې د 2015 را په دی خو په لا قانونه ډول باندې نور حیوادو ته د تک شمیر ډیره زیاته سوي ده چې لوی سبب په پاکستان کې په زورګونو ځوانان بیکاره دي، د امنیت وضع خراب ده او دلته غریبي هم ډیره زیاته ده.
دا زه تر چې کوم د بلوچستان په لری باندې زی دا کچربان وړي بالکل په غاډو کې وړي خفیا روټ باندې دا ایران ته اړوي.
دوی لمړی ایران ته، بیا ترکیه، یونان، اروپا او امریکا ته بیا وړل کېږي. بشری کچاکبر له دوه ځوانانو زخه ډیری پیسې هم اخلي.
مو چې ډیر کاروي کړی دا مونږ درې ټونه جوړې کړې دي، مو دا خلک شو به عدالت کې پېښ کوو، عدالت ورته سزا ورکړي به پرېږدي.
په بلوچستان کې د بشری حقوقو د سازمان غړی شمس مندو خیلوی چې حکومت پر بشری قاچاقبر باندې لاس نه چوي.
دا خپل ګینګ دی، ینګ ته دا هغه کې چې مستاس ګریس لرو، مستاس ترکی لرو، مستاس یورپین کچری لرو، دا ټول دا ډېر زیاتې پیسې چې د له دوخل غوځا خاصي دا غریبان خلک دي. دومره سخت سره مخامخ دا خلک چې موږ تصور نه شو کولای دی ته اوپن نه ملاوه او بیا ته ولې سي بیا د ایران حکومت چې هغه ډېر ظلمونه باندې کوي هغه وایي بیا په جیلو کې اچي.
پاکستان له ایران سره 900 کیلومتر اوږده پوله لري. زیات شمیر خلک په لا قانونه ډول باندې د چاغي او د من لاري په پښو یا په ګاډیانو کې وړل کېږي او دغه ډول له گوادر او له جونی زخه بیا د اوبو د کشتی په ذریعہ باندې هم نور ایوادو ته انتقال کېږي چې یو شمیر خلک په لارې باندې خپل ژوند له لاسه هم ورکړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
ګرانو خدمنو اوریدونکو تاسو د حمید سمسور څخه دغه ټول تفصیلات او واوریدله. همداشان غواړو نور تفصیلات هم د دې موضوع په تړاو تاسو ته وړاندې کړو چې د ایران په لار باندې اروپایي هیوادونو ته تلونکي هغه 9000 پاکستانیان چې د ایران له لورې نیول شوي دي او پاکستان حکومت ته سپارل شوي دي، دا کومې لارې کاروي، ولې کاروي او د څومره مودې راهیسې دغه کار دوام لري؟ دغه ټول تفصیلات استاد مونږه همکار نصیر احمد کاکړ په وړاندې کوي، کوم چې په تیرې خبرونه کې زموږ همکاري سمینه احسن ته ورکړی وو.
زه به قدرمنو اوریدونکو ته ووایم چې ایران له پاکستان سره 900 کیلومتره اوږد سرحدي پوله لري او هم دغه پوله دارنګه نه ده چې پوره بشپړه توګه باندې څارل کیږي. دغه پوله په بیلابیلو ځایونو باندې لکه په اصطلاح باندې سروي ده، خلک په باندې تګ راتګ کوي او په وروستیو کې دارنګه پیښې هم رامنځته شوي دي چې د جیش العدل نومې یو تندرو سنی سازمان چې دی په ایران کې دننه په میرجاوا کې په ایراني ځواکونو باندې حمله کړې وي او لس سره ساتونکو وژلی، نو هم دغه رنګه تاګ راتاک ستا دغه بشری کاچاک ډلې چې کمی دی هغه و ایران ته د خلکو په لا قانونه توګه د اړولو لپاره د پتربت کې د مندبلو سیمه کاروي او دغه رنګه د اواران پټیلاري کاروي او د تفتان لاره بیا د ویزو لپاره ځینې خلک بیا دا رنګ دي چې د ایران لپاره د زیارتونو ویزه واخلي او د تفتان په رسمي پوله باندې ورواوړي او بیا په ایران کې ځان ورکړي او بیا پر مخ باندې ځي. په دې کې زه به ووایم چې زیاتره خلک چې د بشر د لا قانون لارې څخه و ایران ته اوړي، بیا له ایران څخه ترکیه ته، له ترکیه څخه یونان ته او بیا نور اروپایي هیوادونو ته ځي. دغه کسان چې دي زیاتره هم د پنجاب ایالت دي. د پنجاب ایالت بیا د منډی بهاودین سیمه دي، د ګجرات او د ګجرانوالی سیمه دي، د چکوال سیمه دي، د خیبر پښتونخوا څخه هم خلک ځي، د سین څخه هم خوشمیر دی، د افغانستان څخه هم خلک کوټی ته ځي او بیا د کوټی څخه د کاچاک لارې ځي. په دې کې زیاتره بیا هزارګان شامل دي د افغانستان لخوا چې په لکانونو توګه ایران ته ځي، هغه هزارګان دي. نو د بشری کاچاک ډلې بیا په نه یوازې دا چې په مندبلو کې، په کراچۍ کې، په لاهور کې، همدارنګه په پېښور کې، په حیدرآباد کې خپل داسې پټ مرکزونه لري چې خلک ځان ته راجلبوي او هغه غریبان چې د وسنه لري یا په پاکستان کې ورته کار روزګار نه پیدا کیږي، لاغو څخه ډیر زیاتې پیسې اخلي او بیا هم په دغه لارې خوده کاچاک دا یو خبره ډیره ښکاره ده چې 9000 کسان، یعنی دا هغه کسان دي چې تر پولې اوښتي دي او په منځ کې به څومره خلک نیول سوي، دا بیا بیل شمیر دي، نږدې 15000 کسان چې دي هر کال هم اف ای ای د پاکستان په سیمه کې د پاکستان خواته نیسي. نو دا هغه کسان دي او دومره کسان چې دي دا ښکاره خبره ده چې د امنیتی ادارو د سرپرستی بغیر هم نسیتلای.
ایران نه پس بیا دوی هغه کلک شانتي دام لوازه کوي چې ایران نه پس دوی بیا کم زیته اوړي او څنګه یورپ ته څنګه لار رسی.
بالکل، د ایران د چې څو وخت ایران ته واوښتل په ایران کې بیا په سرایي برخو کې، په ریګستاني برخه کې چې د سفرونو کوي دي زیاتره په کنټینرونو کې بند ساتي. زه په کوټه کې وم، دغه رنګ یو پیښه ما په خپل ریپورت کړی و هم د ډیوري جو د پاره چې افغانستان څخه یو کنټینر د چمن لاري راتلی کنټینرو، په دې کې 55 کسان صاحبندو صاحبند سول او دا کنټینر کوټه تر ورسېدی او دا کسان پکې مړو. نو ایران ته چې دی واړی هم د غرنګ کنټینرونه بیا د واورینو لاري د غرنۍ لارو د بیا له ترکیه سره چې د ایران کوم پوله نشته ده، دیو ترکیه ته واوري، هغه هم د شپې مزلونه کوي، زیاتره وخت چې دی په واورو کې وي، په غرونو کې وي. ما په خپل له دارنګ خلکو سره خبرې کړي، څو وخت چې هم زه په کوټه کې د ډیو ریډیو د پاره کار کاو، د خلکو سره می خبرې کړي دي، د دې پښې چې دی هغه په وینو سری وي، کنه ډېر مزلونه کوي. ایرانیان بیا حالت ورته نه استوي، د ایران چې بیا سر ساتون کې دی هغه بیا پیسې ځنی واخی وهل ټکول ورسره کوي ډیر په بد حال وي. او بل دا دی چې دی کمې پیسې راخستې وي هغه کاچ اکبر تور کړی وي نور د لارې د پاره د خرڅ لپاره چې کمې پیسې وي هغه هم نوې ډوډۍ ورسره نوې بچارګانو سره او بنې ورسره زیاتره خو هم په دغه لارو باندې مړسي او ډیر کم شمیر چې دی هغه په دې کې بریالي سي چې ترکیه ته واوړي. او نن هم یو تازه یو رپورت راغلی چې په ترکیه کې بشری کاچ اکبر شپږ پاکستانیان وژل دي ځنې بیا هم د دارنګ ډلو په لاس ورسي چې بیا هغه تاوان ځنې اخلي بیا نورې پیسې او بیا له ترکیه څخه د خلک چې دی بیا یونان ته د کښتیو لاره ځي په لارو باندې کښتۍ چپاسي په اوبو کې انډونیسیا ته ځي ملایشیا ته ځي زیاتره وخت هم د خبرونو راځي چې د پاکستانیانو ډکه کښتۍ چې د هغه په سمندر کې چپاس وه او دومره خلک پکې مړه سو نو دارنګ پیښه ورسره رامنځته کیږي.
دا خو تاسو ویل خو دې نه پس یو غټه خبره چې دا راځي ولې دومره غټه شمیره کې خلک هر کال دومره سخت سفر ته تن کیدی او په دومره غټه شمیره کې هغه
بالکل د سر په سودا دي او ډیر ګران کار دی. یقینا هم چې وکتل سي په پاکستان کې د غریبۍ کچه ډیره زیاته سوي ده تر 50% زیات خلک چې د غربت چې کومه لیکه ده سره لیکه ده تر هغه لاندې ژوند کوي او په دننه په هیواد کې نسم سبقونه ستا نسم روزګارونه ستا سفارش ډیر زیاتره وخت هم چې تل ځوانانو سره خبرې کوي نو دای باید چې په یو سیاسي ګوند کې وي د یو اسمبلی د ممبر سره تعلق وي د یو غټ سړي سره تعلق وي څه ډیر پیسې ولري چې رشوت پکې ورکي او بیا یو نوکری ترلاسه کوي وړه نوکری هم په ډیرو پیسو ترلاسه کوي نو بیا د دې یو ارزو دی چې ځازما درزیتوب زده دی زما نجاري زده دی یعنی د لرګیو کار مې زده دی یم بل کار یو مستریتوب مې زده دی زه دغه هنر کبه زه په یورپ کې یا په نورو هیوادونو کې په کار راولم نو کېدای شي زه ډیر پیسې وګټم د دې د پاره بیا دې څه کوي هغه د خویندو د میندو چې کوم زیورونه دي دا ما په خپل دل دي هلته مل خلکو سره خبرې کړې د افای په دفتر کې هم ډیر په بد حال کې وي نو بیا دې هغه را اخلي او بیا د بشری کاچ اکبر ایجنټان چې هم په دغه سیمو کې ګرځي او ډیر داسې درانه خوبونه ورشکره کړی وي چې هلته بس چې ته ولاړې نو جنات تینو هلته پیسې لکه په ونه چې لګېدلې بس یورو دی او ډالري دی او پاونډونه دي دا وته ګټي نو بیا دوی ته په لاس ورسي او بیا پورونه هم کړی وي قرضه یې اخیستې وي له خلکو څخه دغه ایجنټانو ته ورکي او ځان پرسي او بیا ځان یا خو مړې راسي بیرته کورته یا بیا ونه رسیږي هغه پور چې یا پیسې چې ور باندې وي اوس دا 9000 کسان حتما په دې کې ډېرې دارنګ خلدي چې قرضې اخیستې دي او ځان رسول غواړي دوی به اوس هغه ایجنټانو خو پیسې ځینې واخیستلې لاس لکه ځخه واخلې تر شل لکه پوري او نورې چې اوس دلته بیا دوی بیرته خپلې سیمې ته کورته ورځي نو هغه چې دی نو هغه به هم ورکوي. او بل یو مهمه خبره دا ده د بشری قاچاق چې کمې ډلې لاس لري هغه ته سختې سزاګانې نست د پاکستان په قانون کې تر اوسه پوري دارنګ تر اوسه پوري پتا نه اوریدلې چې دغه بشری قاچاق برو او دغه ته دومره سزا ورکړي هیڅ نست او څوک چې دارنګ ځي هغه ته هم څه سزا نست دوی خو چې بیرته راسي د اف ای په دفتر کې پراتی د ضمانت پیسې هم نه لري د ډوډۍ پیسې نه ور سره هم هغه په اف ای کې بیا خلک یا بیا نور د مدني ټولنې سازمانونه چې دغه د پاره د خوراکونو بندوبست کوي. VOA دیوا
بے طرف کرا تولا رختنی باوری خبرو نور کوي ٹویٹر @ VOA دیوا فیس بک VOA دیوا
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو دا قدر منور دونکو او سیواری بیا زو د بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې د روغتیا چارواکي وای د پولیو په زد نن د کمپاین دویم ورځ وا او وای چې هم د دې کمپاین په ترڅ کې به نږدې 2.5 میلیونه ماشومان ته څاڅکي ورکوي او دغه کمپاین د بلوچستان په ډیر شور سوالیو کې روان دی. ایوب ترین ور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په ډیر څو لسوالو کې نن هم د پولیو ضد کمپاین روانو. د کمپاین په دویمه ورځ مې د کوټ ښار و شمال لور ته پروت و کلی تورخان ته سترګې ورښکاره کړې چیرې چې د روغتیا کارکوونکي و ماشومان ته د پولیو ضد په څاڅکو ورکولو بوخت و. په کلی تورخان کې د افغان کډوالو لویه برخه استوګنه ده خو د پخوا په مقابل کې دوی اوس وخت په لومه شومان ته د پولیو ضد څاڅکو ورکول ته زړه شکوي. په دې ترڅ کې یوې سپین سرې توړۍ نور حال څه داسې راته بیان کړي.
و ورکوو یې ولې نه ورکوو؟ یا یا ورکوو یې ورکوو یې بې غمه اوسي. دغه پولیو دغه دغه څاڅکو شان ورکوي، یو ستر نوشی ورکوي، و و هغه ورکوي. و ورور
دلته دغه چې زنانې دي سپین سرې هغه هم ورکوي، دا انکار خو نه کوي څوک.
یا یا سم دي وروره، خو زه دا امدلې نو زه خو تا ته درواغ نه وایم. یا 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 و شکر ښه دي، ګزاره ورسره کوي. و یا ولې سړی دغه خلاف نه وایي؟
خو د سیمې ایریا سپروایزر داود خان زیاته کړه چې د سرشمیرین له امله په افغان کډوال کې چې کومه ویره وه هغه اوس لرې شوې ده.
دې کې تقریبا 99% افغان مهاجرین دي، ایریس نو میډم دي، د خانه بدوس چې ورته وایي دویم دلی آباد دي. نو ډېر وخت دوی دلی دي، او په شروع کې چې د لیسنسیس کې دی نو دوی دغه یو وام ورسره و، یو خوف ورسره و چې د افغان مهاجرین کې موږ د دې ځای پسې وانخي یا دا ځای چې موږ بل ځای ته افغانستان ته وانستئ نو دوی ساینسیز نه کوي. نو اوس د دې علاقې چې کوم ټیمان دي د موسا هغه ټیمان د دې علاقې دي، او هغه په دا کورو کې دوی کنوینس کړی چې دا د پولیو لپاره دي او د پولیو کترې ورکي. اوس پولیو کترې ورکي دا کمپین کې ویټامین ای خوراک دی، نو هغه دوا کیپسول دي، یو په شنه کلر کې دي، یو په سره کلر کې. هغه شنه کلر والا چې دي هغه د شپږ میاشتې تر یو کال، اسره والا چې دی د یو کال تر پنځو کال پورې کوشنیان تور کوټ مون خوراک.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د بلوچستان په وښتو لسوالوي کې به د چهارشنبه په ورځ دا کمپاین و پایته ورسیږي، خو په کوټ پښین او کله عبدالله کې به د جمعې تر ورځې پورې روان وي. د روغتیا د چارواک په وینا چې په سنی کمپاین کې به دوی د څلرشت لکو څخه وزیات ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو ترڅنګ د ویټامین ای خوراک هم ورکوي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی کوټ.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ویجړې یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
زتمنو اوریدونکو، اوریدونکو خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله. په سو شیبو کې به تاسو ته بل شپه په خیر خپرونه وړاندې کیږي، او تاسو کولی شئ چې پخې کې ګډون وکړئ. د دې خپرونې قربانه وو زمونږ زه شهید، او زما سره زما همکار نصیر احمد کاکړ د دې خپرونې پروډوسر وو، زموږ همکار بختور شاه، او د انجینرانو څخه هم ډېره زیاته مننه کوو. او تر نورو خپرونو پورې چې بیا راځو ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تاسو په لویه لاس پارو، سرلوړه او آباده اوسئ.